ساعت ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر له خلکو غواړي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. ښاغلی کرزی د څرګندونې د په تودوس یا ګرم سیرو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې وکړي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر وړاندې کولو مخکې توجه وکړي د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل راټول کړي.
سلام، په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. هند وایي چې په افغانستان کې د هندۍ لیکوالې سوشمیتا بنرجي د وژل کېدو مسله به له افغان حکومت سره مطرح کړي. ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو غوښتي چې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشران په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملې په وړاندې د یو ګډ دریځ په خپلولو کې پاتې راغلل. بشپړ خبرونه. د هند حکومت وایي چې په افغانستان کې د مشکوکو وسلوالو لخوا د هندۍ لیکوالې سوشمیتا بنرجي د وژل کېدو مسله به له افغان حکومت سره مطرح کړي. نامعلومو وسلوالو 49 کلنه بنرجي پرون په پکتیکا ولایت کې د دې د کور مخې ته په ډزو وژله او مړی یې جمعه ته نږدې واچاوه. وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر راجیو شوکلا نن وویل چې دا د غندنې وړ پیښه وه. شوکلا وویل د هند بهرنیو چارو وزارت دا مسله تعقیبوي او د افغانستان له حکومت سره به یې مطرح کړي. د بنرجي د وژنې مسله پرون د هند د پارلمان د مشرانو په جرګه کې هم یاده او وغندل شوه. چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې د شپږ وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي نښته نن سهار وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پر یو پوسټ برید وکړ. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال ازادي رادیو ته وویل لنختی ورسته د طالبانو پر ضد پاتسونوال له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سیمه ته ورسیدل.
څلور بجې د یو د خاري مخالفین او د ابراهيم شلو په پوسټ باندې حمله وکړه. چې پولیسو کله کوم مقابله وکړه او دغه د پولیسو مقابله په نتیجه کې شپږ نفر مخالفین له باندې تللي دي. نو د دې له ساحه فرار وکړ. څلور نفر د ښنیان دي، شپږ نفر د مرګ
د اندړو د ولسوال په وینا په دې نښته کې افغان ځواکونو او د طالبانو ضد پاتسونوالو ته زیان نه دی وښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو غوښتي دي چې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. ښاغلی کرزی دا څرګندونې په ګرمسیر سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپل راډیوي وینا کې وکړي. د هیواد په 1312 ولایتونو کې نوی تعلیمي کال سبا پیلېږي. افغان ولسمشر پر وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له پوهنې سره دښمني پای ته ورسوي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشران د پرون ماخام په کریم المستیا کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یوې مشکوکې حمله په وړاندې د ګډ دریس په خپلولو کې پاتې راغلل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویل چې د روسیې په سن پیتربورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشران د سوریې په برخه کې تقریبا یو شان به اتفاق وو. ولسمشر باراک اوباما د اگست په 28 نیټه د مشک ته نږدې د کیمیاوي وسلو د هغې حملې په خاطر چې امریکا وایي له 1400 زیات کسان پکې ووژل شول د سوریې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د ملګرو ملتونو له تایید پرته هر راز اقدام به یو تیری وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور پرون پر روسیه تور ولګاو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریه په مسله کې يرغمل کړی ده.
And even in the wake of the flagrant shattering of the international norm against chemical
حتی په ډېر سپین سترګۍ سره د کیمیاوي وسلو د کارولو پر ضد د نړیوالو معیارونو د ماتېدو باوجود روسیا د امنیت شورا يرغمل نیولو ته دوام ورکوي او د کیمیاوي وسلو د کارولو د اعلامیې د یو ګډونوال په توګه له خپلو نړیوالو مسؤلیتونو سترګې پټوي. هغه څه چې موږ پرې خبر یو د سوریه خلک پرې خبر دي، دا دي چې د امنیت شورا چې هغه امنیت شورا چې باید له نړیوالو بحرانونو سره مقابله وکړي دا د امنیت شورا نه ده. چین چې د امنیت شورا د ویتو حق لرونکی بل غړی هیواد دی هم د سوریه پر ضد د پوځي اقدام مخالفت کوي. د امریکا د مشکوکو بي پيلوټه الوتکو په یو حمله کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې لک تر لګه شپږ وسلول وجل شوی. د پاکستان امنیتي چارواکي وای نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په درګه منډي کلی کې پر یو کور دوه توغندي وشتل شول. د امنیتي چارواکو په وینا وجل شوی ټول افراطي وسلوالو. هغه سیمه چې بریټ پکې شوی د حقاني شبکې پوخ سنگر بلل کېږي چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه حملته ویل کېږي چې تنظیمیږي. پاکستان د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو مخالفت کوي او دا د پاکستان د ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بولي. څارونکي وایي د امریکا متحده ایالات په دې وروستیو کې د بی پیلوټه الوتکو حملې کمې کړې او پر روان کال کې د دا ډول حملو شمیر شلو ته رسیږي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې شوې دي. ملاله یوسفزای چې په سوات کې د خځو د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر د طالبانو په یو حمله کې ټپي شوې و نن د 2013 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کوي. د ماشومانو د حقونو یوه هالنډۍ ټولنه به 14 کلنې ملاله یوسفزای ته 100,000 یورو په حق خر کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړي. ملاله یوسفزای 15 کاله مخکې د خپلو یادښتونو د لیکلو یو لړۍ پیل کړې و چې په هغه کې په سواد دره کې د سخت دریځو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه انتقادي لیکنې کولې. ملاله د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو په ډزو وویشتل شو خو ژوندۍ پاتې شوه او اوس په برتانیا کې اوسیږي. او رستای خبر د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به د نړۍ لسترو هیوادونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو مشري وکړي. روحانی دا اعلان پرون د ولسمشرۍ په ویب پاڼه کې وکړ. د ښاغلي روحانی په ویب پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به یا د راتلونکو خبرو مشري کوي او یا به د خپل وزارت کوم بل مقام ته دا دنده سپاري. له دې مخکې لسترو قدرتونو سره د ایران د خبرو مشري د دې هیواد د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په غاړه وه. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر دفتر ویلي دي چې د دې ټولنې مشره کاترین اشتون له ایران سره خبرو ته تیار ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتون د سترو قدرتونو په استازیتوب له ایران سره د خبرو اترو مشري کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت 2 بجې او 8 دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوام کې اوري. ولسمشر کرزی په تاودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې له خلکو وغوښتل چې نجونې تعلیم ته پریږدي. په ګرم سیرو سیمو کې لا هم په سلګونو شونځي باندې
موږ په ټول نظام د معرفت کې څلور سوه باندې ښوونځي لرو چې عمدتاً په همدغو سیمو کې چې اوس پکې کال پیلېږي چې لوی کندهار ته ډېره پکې شاملېږي.
د هند خلک په افغانستان کې د یوې هندۍ لیکوالې پر وژل کېدو خواشینی دي. د پکتیا د کرنې چارواکي وایي له دې ولایته به په لسګونو ټنه میوه بهر ته صادر شي. د پاکستان د اټومي پروګرام د مسؤلیت او پر وزیرستان د بي پيلوټ الوتکې د بریټ په اړه هم راپورونه لرو. تاسې زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان د غراس په کابل هرات کندهار مزار شریف خوست ګردیز جلال آباد کلات او اسد آباد کې د اف ام پر 3.5 صفه صافه او واضح اورېدای شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. ولسمشر کرزی دا څرګندونې په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت په خپل رادیوي وینا کې وکړي. ټاکل شوی د هیواد په 14 ولایتونو کې سبا نوی تعلیمي کال پیل شي. په دغو سیمو کې ډېر ښوونځي هم باندې په تیر بیا د نجونو اکثره ښوونځي باندې. ولسمشر له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له پوهنې سره خپل دشمنی پایته ورسوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین په راپور کې واوري.
ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د پوهنې روان بهیر هله بخون کوي بولی، خو غواړي چې په دې بهیر کې باید د نجونو ونډه هم زیاته شي. ولسمشر حامد کرزی په ګرمسیرو ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپل رادیوي وینا کې د دې سیمو له اوسیدونکو وغوښتل چې نجونو ته د ښوونځیو او مدرسو د تګ اجازه ورکړي. زه هیله من یم چې ښوونځیو او مدرسو ته د نویو زده کوونکو په ډله کې سږ کال ډېرې نجونې هم ښوونځیو ته مخه کړي. زه له درنو والدینو غواړم چې خپلې لورانې د دیني او دنیاوي زده کړو لپاره ضرور ښوونځیو او مدرسو ته ولیږي.
د پوهنې وزارت له مهالویش سره سم هر کال د هیواد په دیارلسو ګرمو ولایتونو کې د سنبولې په 15مه نوی تعلیمي کال پیلېږي. په دې ولایتونو کې کندهار، هلمند، فراه، زابل، خوست، پکتیکا او ننګرهار هم شامل دي چې اوس مهال د هیواد نسبتا ناامنه ولایتونه دي. په دغو ولایتونو کې نه یوازې دا چې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر کم دی، بلکې لسګونه ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هیواد په جنوبي، جنوب ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې شاوخوا 400 ښوونځي تړلي پاتې دي. په افغانستان کې د تړلو ښوونځیو شمیر په خوا 200 وو، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې شمیر 400 شاوخوا ته راټیټ شوی دی. ولسمشر حامد کرزی هم همدې موضوع ته په کتو له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له معارف سره خپله دښمني پای ته ورسوي.
از طالبان باز هم میتلبم که از دښمني با تعلیم
له طالبانو څخه یو ځل بیا غواړم چې د هیواد د بچیانو د ښوونې او روزنې له بهیر سره دښمني پای ته ورسوي. زه د طالبانو تحریک او د دې ډلې مشرانو ته وایم، لکه څنګه چې ستاسو اولادونه له هیواد بهر ښوونځیو پوهنتونونو ته ځي، نو اجازه ورکړئ چې د افغانستان بچیان چې ستاسو بچیان هم دي د هیواد دننه زده کړې وکړي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د حامد کرزی د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی د پوهنې له بهیر سره هیڅ ډول دښمني نه لري. کارپوهان وایي په هیواد کې روانه ناامني، نامساعد شرایط او ځینې ناوړه دودونه د دې سبب شوي چې خلک نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، او له همدې امله یو شمېر ښوونځي هم تړلي پاتې دي. خو له ناامنیو او ځینو نورو ستونزو سره سره بیا هم په دې وروستیو کلونو کې ښوونځیو ته د نجونو تګ فوق العاده زیات شوی دی، خو دغه اندازه افغان حکومت ته د قناعت وړ نه ده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې به د نوي تعلیمي کال په پیلېدو زرګونه نوي زده کوونکي ښوونځیو ته مخه کړي. د دې وزارت د رسنیو د برخې مشر کبیر حقمل وایي د بندو ښوونځیو بیرته پرانستل هم سږکال د دوی په لومړیتوبونو کې دي. بند ښوونځي تر ډېره په هغو تودو ولایتونو کې دي چې سبا پکې نوی تعلیمي کال پیل شي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي حقمل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې په تودو ولایتونو کې به سږ کال څومره نوي زده کوونکي زده کړې پیل کړي.
زموږ پلان دا ده چې سږ کال به 1.6 میلیونه نوي زده کوونکي د پوهنې سیستم ته جذبېږي، او په دې برخه کې غټه ونډه پکې همدغه سیمې جوړوي چې د شنبه په ورځ به پکې تعلیمي کال پیلېږي.
حکمل صاحب، دغه ګرمسیر ولایتونه د هیواد نسبتا ناامنه ولایتونه دي، د تړلو ښوونځیو ستونزه په دې ولایتونو کې څومره جدي ده دا مهال؟
خوشبختانه د پوهنې د وزارت د اوسنۍ رهبری د تلاش پر اساس او د هڅو پر اساس هغه 1200 شمېره چې د پوهنې د بندو ښوونځیو وا هغه اوس 400 تر راټیټه سوی دی. یعنی موږ په ټول نظام د معارف کې 400 بند ښوونځي لرو چې عمدتاً په همدغه سیمو کې چې اوس په کې کال پیلېږي، او د سویل او سویل لویدیځ سیمې دي د افغانستان چې لوی کندهار ته ډېره پکې شاملېږي، په دغو سیمو کې دي. خو خوشبختانه دغه کتله د بندو ښوونځیو د اوبو کېدو په حال کې ده، او که د لوی خدای جل جلاله رضا وه موږ به په دې برخه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرو. په سړو سیمو کې موږ کال ډېر ښه شروع کړی دی، یعنی د کال له پیله تر اوسه مو شاوخوا 1500 ښوونځي چې په خوا تړلي ول سره پرانیستي دي. د ګرمو سیمو په اړه هم له ځایي مشرانو، له دینی علماو سره، د پوهنې وزارت ځایي چارواکي او مامورین کار کوي چې دغه شمېر له سره وړو. ډېر بډاډه نه یاست چې موږ به دې هدف ته د سیر په منډه ورسیږو یا ضرب ورسیږو، خو پلانونه مو دغه دي چې هدف ژر تر ژره ترلاسه کړو.
حکمل صاحب، په دغو ناامنه ولایتونو کې یا په دغو ګرمسیرو ولایتونو کې تاسو د ښوونځیو د تړلو انګېزه په څه کې وینئ؟
ستر عامل پکې ناامني ده. ناامنی چې هلته د قضا او د سارنوالیو د دفترونو پرانستلو ته اجازه نه ورکوي، هلته چې د نورو مدني بنسټونو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي، بل شک هلته به د معارف د خدماتو رسول هم ډیر ستونزمن وي. خو د دې لپاره چې معارف یو غیر سیاسي، غیر جانبدارانه پروسه ده، موږ په دې توانېدلې چې په ډیرو داسې سیمو کې چې هلته نور خدمات نشته د پوهنې خدماتو رسوو. بل ستونزه د ښوونځیو د تړل کېدو جغرافیایي موقعیتونه دي چې په ځینو سیمو کې د خدماتو د رسولو وضعیت به ډیر که نوی ده فیصدی ډیره کمه پکې حسابيږي. او بل ستونزه د خوندنه د لری پاتې کېدو د ماشومان هغه هم دا کې دایسي چې لا هم متاسفانه په افغانستان کې په ځینو کورنۍ یا په ځینو اشخاصو کې دا بد فرهنګ موجود ده چې لا هم د نجونو لیګل خوندې ته دوی ښه نه بولي او په خسترګنه ورته ګوري.
بلې حکمل صاحب، وروستۍ پوښتنه، څه هیله مندې موجوده ده په پوهنې وزارت کې چې سږ کال به د دغو 400 بندو ښوونځیو له ډلې نه څومره بیرته خلاص شي؟
روان کال د پلان له مخې چې کال پیلې دی د پوهنې د جلالت محبوب وزیر حکم همدا و، هدایت یې همدا و، او زموږ د پلانونو ټول فشار همدغه ده چې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي، بلکې تر څنګ یې سلګونه نور نوي ښوونځي له سره جوړ شي، له سره پرانیستل شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسنیو د برخې مشر کبیر حقمل و چې په تودو یا ګرم سیرو سیمو کې د ښوونځیو د پیلیدو په باب له ازادي راډیو سره خبرې کولې، د ویل چې ډیر زده کوونکي، ډیر نوي زده کوونکي به په تودو سیمو کې چې یو شمېر ښوونځي پکې بندې، تازه ښوونځیو ته لاړ شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو نه یوازې له وو تر وو پورې له راډیو څخه اورېدای شئ، بلکې که انټرنیټ لرې هر شیبه چې وغواړې ازادي راډیو اورېدای او مطالبې کتلی شئ. ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. په افغانستان کې د هندي لیکوالې سشتی مناب بنرجی د وژنې د هند خلک خپه کړی دی. دا چې له طالبانو تیښته یا اسکیپ فرام طالبان په لیکلو په هند کې پیژندل شوې څیره ده، په افغانستان کې د یوې ناپیژندل شوې ډلې لخوا له خپل کوره ایستل شوې، ورباندې ډزې شوې او وژل شوې ده. هغه په افغانستان کې څو ځلې ګواښل شوې وه، خو بیا یې هم له کلونو وروسته دا غوره ګڼلې وه چې بیرته افغانستان ته لاړه شي او له خپل میړه سره ووسی. فریده هوډ سیفی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د میرمن سوشمیتا بنرجی وژنې د هند خلک ډیر خپه کړي دي. په کلکتی کې هندي خبرونکي تردیب چترجی یوې ټلویزیوني شبکې ته د دې میرمنې د وژنې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي حیران دي چې سوشمیتا څنګه افغانستان تک ته زړه خکړی و.
But I was shocked when I heard that she was shot dead.
دیوایی ما ټکان خوړ کله مې چې د دې د وژنې خبر واوریدو چې تیر شپه ممکن د طالبانو لخوا وژل شوی وي، خو زه په دې نه پوهیږم چې دا ولې بیرته افغانستان ته ولاړه. په داسې حال کې چې په 1995 کې څو ځلې په نخښه شوی و، او همداشان په 1994 کې چې هغه په کابل کې خپل ټولې کورنۍ سره اوسېده. ګاردین رسپانه لیکي میرمن سوشمیتا بنرجی په خپل لیکنو کې هم چې په تیرو نږدې کلونو کې لیکلي همدې تهدیدونو ته اشاره کړې وه او خپل لویر ډک وضعیت انځور کړی و. هغه لندې ډول حمله په خوا تښتېدلې وه. په لومړي ځل خو د هغې خپل لیور د تیښتې مخه نیولې وه. هغه په دې باندې په قهر و چې د دې تیښته د کورنۍ لپاره شرم دی. په دوهم ځل بیا د طالبانو لخوا نیول شوې وه او نږدې و چې اعدام شي، خو سوشمیتا طالبان په دې قانع کړي وو چې دا د یوې هندۍ په توګه قانوني حق لري چې افغانستان پرېږدي. خو سوشمیتا سره له ویرې ډک حالت څخه بیا هم دا غوره ګڼلې وه چې افغانستان ته ولاړه شي او له خپل میړې سره ژوند وکړي. سوشمیتا څو کاله مخکې دا وپتهیله چې افغانستان ته ولاړه شي او له خپل میړه جانباز خان سره د پکتیکا په یوې لرې سیمې کې اوسېږي. سوشمیتا څو کاله مخکې هم دا پتیلې و چې افغانستان ته ولاړه شي او له خپل میړه جانباز خان سره د پکتیکا په یوې لرې سیمې کې اوسېږي. دا هغه ځای دی چې د پاکستان پولې ته نږدې موقعیت لري. دی په کې د روغتیایي کارکونکي په توګه کار کاوه او همغلته، یعنی د پکتیکا مرکز شرنې اړوند سیمې سرې کلا کې وژل شوه. د سیخکاری چې وسلوالو دا ښځه تعقیب کړي وي او بیا دې دا د کوره په نیمه شپه راویستې او وژلې وي. طالبانو ویلي چې دوی په پیښې کې لاس نه لري، خو ګاردین رسپانه د میرمن بنرجی د وژنې په اړه طالبانو ته پر ډیرو دلایلو اشاره کوي. میرمن سوشمیتا بنرجی مسلمانه شوې وه او په افغانستان کې د خلکو د ژوند په اړه لیکنې کولې. په خپلې یوې مقالې کې چې په یوې هندۍ مجلې کې خپره شوې، په هغه کلي کې چې دا اوسېده د کلیوالو ژوند انځور کړی و چې څنګه له طالبانو ویره لري. یو شمیر نور کتونکي بیا د وژنې ته په افغانستان کې د هندیانو د وژنې هغې لړۍ سره ارتباط ورکوي چې په افغانستان کې د نفوذ لپاره د هند او پاکستان د سیالیو له امله رامنځته کیږي. سوشمیتا بنرژي په افغانستان کې د صاحب کمال په نوم یادېده، د کلونو مخکې له یو افغان سړي سره چې د پکتیکا د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي دی واده کړی و. د په هند کې هغه مهال ډېر شهرت ترلاسه کړ چې بالیوډ یا د هند سینما د لیکنې پر اساس له طالبانو تیښتې یا اسکیپت فرام طالبان یو مشهوره فلم جوړ کړ.
په همدې حال کې د هند پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر نن وویل چې دا هیواد به په افغانستان کې د دې هندۍ لیکوالې د وژل کېدو مسأله د افغانستان له حکومت سره مطرح کړي. راجو شوکلا د هند مشرانو جرګې یا راجا سبا ته وویل دا پیشه د غندنې وړ ده. د بهرنیو چارو وزارت دا مسأله تعقیبوي او هغه به د افغانستان له حکومت سره مطرح کړي. پولیس وای وسلوالو طالبانو د هندیو له اصله لیکواله د پنځشنبه په شپه د خپل کور مخته وویشته او مړې یو جمعه ته نږدې واچو. د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سش کال به په لسګونو تنه مڼې تولید او بهرنیو بازارونو ته ولېږدول شي، خو د دې ولایت د مڼو باغ لرونکي د دوی دا خبره یوازې ژمنه ګڼي. وایي په ولایت کې سړې خونې نه لري چې دوی پکې خپلې مڼې او میوې وساتي او په خپل وخت بازارونو ته وړاندې کړي. د دې موضوع نور جزئیات د داود تپان په راپور کې واوري.
د پکتیا کرنې ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې تیرو کلونو ته په کتو سږ کال د مڼو حاصلات زیات شوي. د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل د مڼو د باغونو زیاتېدل او د باغ لرونکو لخوا د دې باغونو سالمه روزنه او ساتنه ګڼي. که څه هم چارواکي د مڼو له زیاتو حاصلاتو خبر ورکوي، خو د پکتیا باغ لرونکي سره له دې هم د بازار موندنې اندېښنې څرګندوي. وایي چې د تیرو کلونو په څیر به بیا هم له ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي او د دوی د حاصلاتو لپاره نه بهرنۍ او نه هم کورنۍ د ګټې وټې بازار موجود دی. د دوی په خبره په تیرو کلونو کې مڼې په ګردیز سربیره د هیواد په نورو لویو او وړو ښارونو او د ګاونډي هیواد پاکستان په بازارونو کې د خرڅلاو په موخه په ارزانه بیه وړاندې کړې، چې د همغې اندېښنې له امله ښایسته ګم د دوی مڼې په ارزانه او نامناسبه بیه مارکیټ ته وړاندې شي.
زه د مرکز د ګردیز د میلانو دراوی اوسیدونکی یم او سکل دش منی دی پا دی منگ بجایی که منگ دیر خوب باغ دا او منی دیر درکی که دی دیر که سوی دی پا روز که دی مرس کلوی پا روز کل دش چندان شای نوی. دولت نمگه دیر خواهش که چه دا خریش تا ودی گی نور دولتو تا ودی گی چه مگه گتا تره وقلم و دولت او گتا چه هم رایت تا گتا چه دا با دیر خوب کار و چه دا حکمت نمک سرام کاری و چه
زمان دولت دا دول حال بازار تا منی رو ما بانی حرسو ما د مڼو په باره کې موږ سره د حکومت له طرفه هیڅ مرسته نه ده شوې، هیڅ کومک موږ سره نه ده کړی. باغداري کې هیڅ کومک موږ سره نه ده کړی. موږ سره باید باغداري په برخه کې ډېر زیات کومک وکړي چې موږ مڼې ښه حاصل ورکړي او د مڼې مو په ښه بیه خارج ته هم واستوو او دلته په ښه بیه راته خرڅ شي.
په پکتیا کې د باغلرونکو د اتحادیې مشر حاجي یاسین وایي سکل دوی خوشبین دي چې د دې ولایت مڼې د کرنې ریاست او وزارت په مرسته نورو هیوادونو ته صادرې کړي، خو اندېښنه څرګندوي چې د سړو خونو د نشتوالي له امله ښایي بیا هم خلک عمره ګټه ونه کړي چې تمه یې کوي. دی وایي د دې ولایت د کرنې رئیس نیاز محمد لالی زدران د باغلرونکو ځینې اندېښنې په ځای ګڼي، خو وایي چې سږ کال به د پکتیا په لسګونه ټنه مڼو ته په کور دننه او بهر د خرڅلاو وړ بازار پیدا کړي.
موږ پلان لرو ځکه چې پرون ورځ هم د مجلس ادارې کې ما رئیس صاحب تجارت او روډ بل مؤسسه صاحب ته مارکیټینګ کې کار کوي. راتلونکي هفته کې موږ جلسه لرو چې د دې لپاره یو ترتیب ونیسئ.
زدران دا هم وایي چې په تېرو کلونو کې له ستونزو سره مخ و، خو سږ به دغه ستونزې چې باغ لرونکي اندېښنه څرګندوي تر ډېره بریده راکمې کړي. د کرنې ریاست چارواکي په داسې حال کې باغ لرونکو ته د میوې د ساتنځایونو او نړیوال بازار موندنې ژمنه ورکوي چې دا وخت د پکتیا مڼې په بشپړ ډول پخلي ته نه دي رسېدلې، خو د باغ لرونکو په وینا په راتلونکي یوه میاشت کې به یې مڼې په بشپړ ډول پخي او بازار ته یوړل شي.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له افغان ملي غورځنګ سره په ګډه له بې سوادۍ سره د جهاد اعلان کوي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. هوتک صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. د دې جهاد چې تاسو غواړئ اعلان کړئ، هدف څه دی؟ څه فکر کوئ چې په څه شکل سره به دا جهاد په مخ بیایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل مخکې سره واسه تاسو نه ډیر زیات مننه کوم او د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان کرکټ بورډ د یو شمېر نورو ځوانانو سره تر څنګ د بې سوادۍ پر وړاندې مبارزه کوي تر څو په افغانستان کې بې سوادۍ پای ته ورسیږي او بالاخره موږ د نه تنها چې د کرکټ برخې ته په ډېره هڅه کې تر څو په افغانستان کې کرکټ یا ورزش وده وکړي، نو د دې سره څنګ موږ غواړو چې بې سوادۍ هم تر لمانځه یوسو. یعنې هغه لوبغاړي چې غواړي چې کرکټ سره مینه پیدا کړي، کرکټ وکړي او په راتلونکي کې ښه لوبغاړي اوسي په نړیواله کچه باندې، هغه تر څه بهتر معلومه چې موږ د معرف وزارت هم خپل لاس قرارداد لاسلیک کړی ده چې دې لارې نه موږ هڅه کوو تر څو موږ باسواده لوبغاړي ولرو او زموږ لوبغاړي باسواده اوسېږي او نور هم د ورزش له لارې بې سوادۍ پر وړاندې مبارزه وکړو او ځوانان او افغانان دې ته وهڅوو تر څو هغوی خپله زده کړې وکړي او سوادار اوسېږي.
و تاسو دا مو ونویل چې په څه شکل سره به دا مبارزه په مخ بیاست؟ یعنی د کرکټ لوبغاړي به په سیمو ګرځي، په کوڅو په کلیو به ګرځي، خلک به سواد او لیکلوست دعوتوي، او کومه بل طریقه مو په نظر کې ده؟
بالکل، اوس خو دا خو ابتدایي پروګرام ده. زموږ چې اوس دغه ورځ لمانځو، د بې سوادۍ ورځ چې د دال لمانځو او دې پر وړاندې مبارزه کوو، هغه دا چې موږ د دې سره څنګ کې یو شمېر نور ځوانان راوته وو او د دې د دغې ورځې په خاطر باندې چې د بې سوادۍ پر وړاندې مبارزه ده، د دې په ویاړ موږ یو د کرکټ سیالۍ په لاره جوړ چې هغه به د افغانستان لسګونو ډلو تر منځ اوسېږي، او د دې لارې به موږ د رسنیو له لارې خپل پیغام زموږ ځوانان او موږ خپل هېوادوالو ته رسوو.
بله صاحب، دا مسابقې یا دا لس وریزه لوبه یا لوبي به په یوازې په پایتخت کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې به هم وي؟ ځکه چې د بې سوادۍ ستونزه تر ښارونو یا د هېواد تر مرکز په کلیو او بانډو کې ډېره ده.
بالکل، موږ خو هڅه روانه کړې ده موږ تر څو وشو کولای چې د سواد لپاره کار وکړو، د ورزش یا کرکټ تر څنګ چې دې لپاره بېلابېل پروګرامونه موږ برابروو او بېلابېل پروګرامونه مو په نظر کې دي. زه درته ویلی شم چې زموږ د خپل قرارداد چې د پوهنې وزارت سره دا هم یو ډېره ښه بېلګه ده تر څو د هغه سوادار لوبغاړي موږ وهڅوو هغوی هم سپورت ته مخه وکړي، او کوم ځوانان چې کرکټ سره یا کوم کسان چې کرکټ سره مینه او علاقه لري، هغه په دې پوه شي چې اوس هغه کسان چې ډېر زده کړې لري او د زده کړې له لارې مثلا په مکتبونو کې دي، د هغې کچه نه چې د مکتبونو نیول کرکټ کېږي، بیا داسې مکتبونو نیول د کرکټ نه دې مخې ته راځي، نو سپورت راځي. یعنې هغوی ته بیا دا معلومات کېږي چې اوس کرکټ هم سواددارو لوبغاړو ته اړتیا لري، سواددارو لوبغاړو ته توجه زیاته شوې ده، نو هغه لوبغاړي هم د دې له لارې نه کولی شي چې زده کړو ته ډېره پاملرنه وشي. دې سره څنګه کې دغه لوبه چې ده اوس یوازې په کابل کې ترسره کېږي. انشاءالله چې دا یو
بله هوتک صاحب، که د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو مسابقو په باب هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. څه وخت به راتلونکي مسابقې به یک څه وخت وي، له چا سره به وي؟
ډېر ښه، موږ په راتلونکي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کینیا سره لوبې لري چې یوه څلور ورځنۍ لوبه اوسېږي، او دوه شل ورځې او دوه نورې پنځوس ورځې لوبې اوسېږي چې هغه به په هېواد کې دننه دغه دوه شل ورځې او پنځوس ورځې لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې شي د رسنیو له لارې نه. چې زه درته ویلی شم چې دا به د اګست اوبخیر دغې میاشتې په نهه ویشتمه نېټه پیل کېږي، او همداشان به دغه سیالۍ دوام کوي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مشر فرید هوتکو چې ویلې د افغانستان کرکټ بورډ له افغان ملي غورځنګ سره په ګډه له بي سي وادي سره جهاد اعلانوي، او په دې شکل سره غواړي چې خلک لیک لوست او سواد ته وهڅوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
تاسې زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 10 بجو په منځني سپا 1216 دی په ټول افغانستان او د افغانستان په شاوخوا کې اوریدای شي. د غراس ک په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، کلات او اسر آباد کې اوسې نو په اف ام 100.5 سپې لا صافه او واضح اوري. ساعت 2 بجې او 10 دقیقې دی. د لنډو خبرونو نوبت را رسیدلې. احمد تکلی وړاندې کوي.
هند وایي چې په افغانستان کې د هندۍ لیکوالې سشمیتا بنرجي د وژل کېدو مسله به له افغان حکومت سره مطرح کړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر راجیو شوکلا نن وویل چې د هند بهرنیو چارو وزارت دا مسله تعقیبوي او د افغانستان له حکومت سره به یې مطرح کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو غوښتي چې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. ښاغلي کرزی په ګرمسیر سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپل رادیوي وینا کې پر وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له پوهنې سره دښمنی پای ته ورسوي. چارواکي په غزنی ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د مړینې خبر ورکوي. د چارواکو په وینا نښته نن سهار وختي وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو په اندړ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشران په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د حمله په وړاندې د ګډ دریس په خپرولو کې پاتې راغلل. د شمالي وزیرستان په درګا منډي سیمه کې د امریکا مشکوکو بي پيلوټ الوتکو نن سهار وختي پر یو کور دوه توغندي وويشتل. امنيتي چارواکي وایي چې د حمله لک تر لګ شپږ وسلوال ووجل. ملاله یوسفزای چې په سواد کې د خزو د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر د طالبانو په یو حمله کې ټپي شوې و نن د هالند په هاګ ښار کې د 2013 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې د نړۍ لسترو صنعتي شلو صنعتي هیوادونو سره د دې هیواد د وبخي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې د نړۍ لسترو هیوادونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو مشربه د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کوي.
لند خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نایب معلوماتو ته د لاسرسی قانون د نه تصویبې دوله کبله یو ځل بیا افغان حکومت په نه پاملرنې متهم کړ. د ادارې د وزیرانو پر شورا انتقاد وکړ. ویل ځینې وزیران ویره لري چې د انتخاباتو په درشل کې دغه قانون تصویب دوی اړ باسي چې خبریالانو ته معلومات ورکړي. په همدې حال کې د وزیرانو شورا د دارالانشا اداره وایي چې حکومت څه باندې یوه میاشت وړاندې دغه قانون د نهایي کولو د بیا ارزونې لپاره یوه کمیټه ټاکلې ده. نور جزئیات له کابل د فریبا ظاهر په دې راپور کې ووري.
معلوماتو ته د لاسرسي د حق د قانون طرحه له دوه کلونو را پدې خو جوړه سوې و، خو د ځینو اختلافاتو له کبله دغه قانون د تصویب برخلیک لا هم معلوم نه دی. د مدني ټولنو غړو او د رسنیو استادو په وار وار دغه قانون د تصویب د ځنډ او د افغان حکومت پر نه پاملرنې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای د پنځمه په ورځ په کابل کې د افغانستان د کابینې لخوا د بی غوري او ملي شورا ته د حق د نه لیږلو له کبله اندېښنه وشو ده. دغه چارواکي وایي د ولسمشي انتخاباتو پر نږدې کېدو سره تر بل هر وخت وست معلوماتو لاسرسي ته اړتیا لیدل کېږي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی ویل چې باید دغه طرحه تر روژې میاشتې د مخه تصویب شوی وای. خو دی وایي په ولسمشي مڼې کې یو شمېر کړي د رسنیو د کارونو د محدودیت طرفدار دي.
ما بسیار انتظار داشتیم چې کابینه افغانستان به این مسله
موږ ډیره تمه درلوده چې د افغانستان کابینه به دې مسلې ته پام وکړي او دغه مسوده به ډیر ژر ملي شورا ته واسوي، خو له بده مرغه چې دغه مسلې ته پاملرنه ونه سوه او حتی د کابینې په اجنډا کې هم شامله نه سوه. ځینې وزیران فکر کوي چې د دې قانون له تصویب سره به د دوی لاس او پښې وتړل سي. دوهمه خبره دا ده چې د انتخاباتي مسایلو او ناامنۍ پرمخته کولو سره حکومت فکر کوي چې دغه قانون ته توجه کول ضروري نه دي. په ار کې یو شمېر کړۍ تر ډیره د خبریالانو د کارونو د محدودولو طرف
شغلی توحیدی زیاته کړه چې موثق معلوماتو ته نه لاسرسی به د راتلونکي کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت حقوقي چوکاټ تر پوښتنې لاندې راولي. معلوماتو ته د لاسرسی د قانون طرحه دوه کاله د مخه د مدني ټولنو او بشري حقونو او بیا وروسته د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا چمتو سوی او تر ډیرو ارزونو وروسته د رسنیو عالی شورا او بیا د عدلیې وزارت ته ولېږل سوه. دغه مسوده یو 50 ماده لري چې له مخې حکومتي چارواکي او نا دولتي ادارې مکلف دي چې خلکو ته ضروري معلومات ورکړي او چارې باید د یو کمیسیون لخوا څارل کیږي. خو د وزیرانو شورا د درلن چای دروایي د دغه قانون مسوده د کابینې د جلسې په اجنډا کې د شاملېدو لپاره دوی ته لیږل سوې. د دغه ادارې ویان رفی فردوس ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د دغه قانون د تصویب په برخه کې بېغوري نه ده کړې.
شورای وزیران حدود یکونیم ماه قبل کمیته را تحت ریاست
د وزیرانو شورا شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د عدلی وزارت په مشرۍ یو کمیټه وټاکله او څو ځلې د دغه مسوده په اړه خبرې کړي، خو لا تر اوسه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون د سیاسي او انتخاباتي مسایلو سره هیڅ تړاو نه لري او افغان حکومت په تیر یو کال کې لومړی کار چې وکړ دا و چې دغه قانون باید نافذ شي.
په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو له ډېرېدو سره معلوماتو ته لاسرسی له اساسي ضرورتونو څخه ګڼل کېږي. راپورونه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي راوروسته معلوماتو ته د هغوی نه لاسرسی د دوی یو اساسي ستونزه ده. کارپوهان په دې باور دي چې معلوماتو ته د لاسرسی د حق د قانون تصویبه له خبریالانو سره مرسته وکړي چې انتخاباتي کمپاینونه د شکایتونو ارزونه درغلي او د انتخاباتو پر مهال په سمه توګه خبرونه ورسوي. سوی تراتلونکو وو میاشت پوری دغه ټاکنې تر سره سي.
ساعت 2 بجې او شپږ دېرش دقیقې شوې. د دې خبرونې په دوام کې د ګوډي اچار ترانس پروګرام هم لرو، خو مخې تر دې څو نور راپورونه. د کرنې او مالداری وزارت وایي چې بزګرو ته د پورونو ورکولو پروګرام په هیواد کې د کرنې په برخه کې له ځینو مهمو پروژو سره مرسته کړې ده. د کرنې د وزارت ویان مجید قرار ازادي راډیو ته وویل چې دا پورونه مستقیما بزګرو ته نه، بلکې د بزګرو بنسټونو، اتحادیو او کوآپراتیفونو ته ورکوي. په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤولان وایي چې د دې پورونو پر ځای باید د اوبو لګولو سیستم ته کار وشي. د دې خونې مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر ځکه د کرنې په برخه کې پانګونې ته زړه نه شي کوي چې د ځمکو بیه لوړه ده او د اوبو زیربناوي نشته. د دې موضوع جزئیات د ګلمینی یوسفزی په راپور کې واوري.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې یې د کرنې د پراختیا په هدف بزګرانو ته 15 میلیونه ډالر پور ورکړی دی. دا پورونه د کرنې د پراختیا له صندوق څخه چې ټولې 100 میلیونه ډالر لري بزګرو ته په انفرادي ډول نه ورکول کیږي، بلکې د هغوی اتحادیو، بنسټونو او کوپراتیفونو ته ورکول کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مجید قرار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او ویل د خصوصي سکتور لخوا د ځینو مهمو پروژو لپاره کېدو سره یې مرسته کړې.
مثلا په ننګرهار کې موږ د میوې تولیدونکو اتحادیې ته قرض ورکړل چې هغوی بیا ځانته کودونه او نور نیالګي په پیرودل. په بامیانو کې د کچالو تولیدونکو ته قرض ورکړل شو. په نور ځایونو کې هغه متشبثینو ته چې هغوی د زراعتي اقتصادو برخه کې کار کوي قرضې ورکړل شوي. موږ کوشش کوو چې که یو فرد ته هم قرض ورکول کېږي د هغه د قرضې اخیستلو تاثیر څه دی په خلکو کې خپور شي یا ډېرو خلکو ته د هغې ګټه ورسېږي.
د ښاغلي قرار په وینا د بزګرو ته د پور ورکولو له صندوق سره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا مالي مرسته شوې او د بزګرو بنسټونو ته لږ تر لږه $100,000 پور ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې بزګرو په دې پروګرام کې خپل امانتداري ثابته کړې، ډېره برخه پورونه یې بیرته سپارلې دي. د کرنې وزارت ویاند وایي که په دې برخه کې 25% نوره پانګونه وشي نو دا سیستم به د تل لپاره خودکفا شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې ټاکل شوی د پور ورکولو دا پروګرام د کرنې د پراختیا بانک ته انتقال شي چې ټاکل شوی دغه بانک د روان کال تر پایه جوړ شي. په عین حال کې د سوداګرۍ د خونې لارښوونې مرستیال خان جان الکوزای دا پورونه ګټور بولی، خو وایي چې د دې پر ځای باید د کانالونو جوړولو او د کرنې په برخه کې اساسي کارونو ته توجه شوی وای.
دا چې و قرضونه چې دا قرضې ورته ورکول کېږي، د هغې نه دا ښه وه چې یو زیربنایي تاسیساتو ته فکر شوی وی. مونږ حداقل په افغانستان کې اوس باید د سلو په اندازه باندې غټ کانالونه لرلی، اوبه چې نه وي نو هر څومره چې څوک قرضه واخلي او کارشی واخلي په درد باندې نه خوري.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه سوداګر ځکه د کرنې په برخه کې ډیره پانګونه نه کوي چې د ځمکو بیه لوړه ده او د زیربناو د نشتوالي له امله کرنیز محصولات قیمته تمامیږي. هغه وایي تر څو چې په قوانینو کې تغییر رانه شي او د اوبو لګونې لپاره زیربناوې جوړې نه شي، سوداګر د کرنې په برخه کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. د اقتصادي چارو کتونکي وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او تر څو چې د کرنې پراختیا ته کار ونه شي اقتصادي ستونزې به یې کمې نه شي. ګلمینه یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پاکستان کې د آصف علي زرداري د ولسمشۍ دوره د یکشنبه پر ورځ پای ته رسیږي. نوموړي د توقع خلاف د جمهوري ریاست 15 کلنه دوره پوره کړه، خو پر هغه انتقادونه دي چې پاکستان په اقتصادي او امنیتي لحاظ ډیر بد حالت سره مخامخ کړ او د ستونزې نورو ته پرېښودې. په دې اړه نور تفصیل فرح هیواد وړاندې کوي.
د فرانسې خبري اژانس په وینا آصف علي زرداري هیڅ وخت د خلکو په منځ کې محبوب نه و او همیشه په جنجال کې و. زرداری د فساد په تور یو لس کاله په زندان کې و. داسې ښکاري چې زرداری بل قدرت څخه وروسته خپل نوی ژوند په دوبۍ او پاکستان کې تیروي. آصف علي زرداری د خپلې میرمنې بېنظیر بوټو له وژنې څخه وروسته چې دوه ځلې د پاکستان صدر اعظم و، جمهور رئیس و. نوموړی د پاکستان په تاریخ کې لومړنی ولسی منتخب جمهور رئیس و چې د جمهوري ریاست 15 کلنه دوره یې پوره کړه او نورو انتخاباتو ته یې زمینه برابره کړه. د آصف علي زرداري ځایناستی ممنون حسین دی چې په خوا تجار و. نوموړی د اوسنی صدر اعظم نواز شریف نږدې ملګری دی. ممنون حسین یو مطرح سیاسي څېره نه و او قومي ملاتړ یې هم نه درلود. لا همدې کباله له آصف علي زرداري سره یې شخصیت بیخي فرق لري یا په تضاد کې دی. د پاکستان د سیاسي چارو څېړونکي حسن عسکري د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي د آصف زرداري په لاسته راوړنه کې یو هم د مختلفو سیاسي ډلو یو ځای ساتل و. اته 50 کلن آصف زرداري د حاکم ګوند له ائتلاف سره چې ډېر کمزوري و او د پاکستان د پیپلز ګوند سره چې پر دوو برخو ویشل شوی و معامله کوله. د هغه بل لسته راوړنه د یوې قوي قضایي قوې پر خلاف غلبه و. هغه ناراضه قاضیان چې په 2001 میلادي کال د پاکستان د پوځي حکومت پر وخت لیرې سوي و، د زرداري د حکومت پر وخت سمدلاسه بیرته پر کارونو مقرره نه سول. له همدې کبله د پاکستان محاکمو زرداري تعقیب کړ. د پاکستان ستر محکمې د آصف علي زرداري لومړی صدر اعظم په دې تور محکوم او له کار لیرې کړ چې د ستر محکمې دا غوښتنه یې عملي نه کړه چې د سویس په بانک کې د زرداري پر خلاف د میلیونونو ډالرو درغلوی دوسیه بیرته پرانیزي او تعقیب یې کړي. حسن عسکری زیاتوي ما هیڅکله یوه ستره محکمه نه ده لیدلې چې په یوه بهرني هیواد کې د خپل برحاله جمهور رئیس د محاکمې هڅې وکړي. آصف علي زرداري وکړای سوې له دغه لوی جنجال خپل ځان خلاص کړي. د پاکستان پوځ چې د لسیزو راهیسې په سیاسي چارو کې مداخله کوي، آصف علي زرداري د دې لپاره چې د پارلماني دیموکراسي بنسټ کېږدي، په 2003 میلادي کال یې خپل ډیر قدرت صدر اعظم ته انتقال کړ. آصف علي زرداري د خپل خدای پامانی په میلمستیا کې چې د صدر اعظم نواز شریف لخوا جوړه شوی و، د ملي پخلاینې پر اړتیا خبرې وکړې. زرداري وویل موږ ملي پخلاینې ته اړتیا لرو، هر څوک ورته اړتیا لري. موږ باید په ګډه ستاسو تر مشرتابه لاندې کار وکړو. موږ باید خپل هیواد پیاوړی کړو او په خپلو کې نفاق نسو زغملی. د زرداری ملګری د مبصرینو هغه خبرې ردوي چې وایي نوموړی په پیپلز ګوند کې محبوبیت نه لري، درځ یې راوستلی دی او زرداری به خپل ډیر وخت د باندې تیر کړي. د زرداری ملګری ټینګار کوي چې نوموړی به په پاکستان کې وي او د پیپلز ګوند د پیاوړتیا لپاره به هلې ځلې کوي.
د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې د جمعې په شپه ناوخته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو تازه برید کې شپږ سخت دریزه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا په روانه اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دوهم برید دی. د دې موضوع تفصیل له پېښور د زبیولہ شفق پر راپور کې و.
د افغانستان پولي تصویر مده قبایلی سیمه شمالي وزیرستان په غلام خان کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لګت لګ شپږ سخت دریزي وسلوال وجل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ځای دولتي مسولینو د معلوماتو لمخه د غوالوتکو د جمعې په شپه نا وخت د شمالي وزیرستان د غلام خان په درګه منډي نو مسیمه کې د شکمنو سخت دریز وسلوالو پر یو مرکز دوه پر لپسې توغندي او توغول چې په ترس کې شپږ سخت دریز وسلوالو وجل شول. ځای دولتي مسولینو لا تر دې دمه د وجل شو وسلوالو د هویت په اړه سندې ویلي، خو اټکل کیږي چې وجل شوي سخت دریز وسلوال د اقانی شبکې غړي دي. دا پر روانه اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دویم برید دی. د شمالي وزیرستان یو تن دولتي مسول د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو پر یو کور دوه توغندي وشتل چې په ترس کې کور په بشپړ توګه لمنځلاړ. داغه پوینا په دې سیمه کې د اقانی شبکې وسلوال سخت دریزه ډیره دي. د ډیورن کرخه تصویر مده شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د بیلا بیلو ډلو وسلوال سخت دریزه ور پکې میشتي چې په پاکستان کې دننه او همداشان په افغانستان کې هم لاسوهنه کوي او د ترهګریزو پیښو او ځانمرګي بریدونو لپاره ور پکې ورلېږي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر ضد د عملیاتو د پریکړې لپاره د روانې میاشت په نهمه نیټه د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس را بللی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان نوي حکومت د امریکا له متحده ایالاتو څخه غوښتي دي چې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې پر قبایلي سیمو به د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه روان وي. زبی الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دنکو سلام. د انتخاباتو غونډې پیل شوې، خو اما کسان له هماغه زړو ارمانونو او زړو عملونو سره غواړي چې هیواد مو په هماغه زړو لارو او زړو بوټونو سره مزل ته دوام ورکړي او که یو کولای شو چې هماغه زړه منزل ته ورسیږي. خو د انتخاباتو قانون نوی شوی، کمیسون نوی شوی او د کمیسون نوی غړي غواړي انتخابات په نوی لارو مزل ته ورسوي. د خبرونه په پیل کې مو د یو زړو مامور له نوی حاله خبرو.
مامور صاحب ته څه خوري؟
ما یې چا ورته وایا.
ښه،
او بخی مامور صاحب څه کار کوي؟
مامور د تدارکات یم.
نو تنخواه دې دومره ده چې ما یې چا په خوري؟
هغه زموږ مدیر وګوره، هغه وړاندې میز ته چې ناست دی او برګه نکټایې چې اچولې ده ودلې ده.
ښه ښه، هغه توربخونه درشي چې ده.
او هماغه.
نو هغه څه کړي دي؟
ته هغه میز ته وګوره چې څومره شان ورته ایښي دي.
وینه می قابلی ده، څلور سیخه چوپان کباب ده، نیم چرګ ده او پیرینی سلاد مستی او پیپسی هم ورته ایښې ده.
ای شاباس کور دی ودان. دا هغه او د مونږ په تنخواه کې زر افغانۍ فرق دی، یعنی دا هغه تنخواه له مونږ څخه زر افغانۍ ډیره ده. نو هغه چې هغومره شان خوړلی سي، مونږ هم دغه د پسه مړۍ چې خوړلی سو او ښایي کباب هم ورسره راوغواړو.
نو چې داسې ده، رئیس خو به مو خامخا له دې هم ښه ډوډۍ خوري.
هو، هغه چې کله د باندې ډوډۍ خوري نو یا یې په سرنه هوټل کې خوري او یا هم په کوم چینایي، هندي او یا اروپایي رستورانت کې خوري.
تنخواګانې هم لکه چې ډېرې زیاتې شوې که څنګه؟
خدای دې تا ته انصاف درکړي. نه، تنخواګانې نه دي زیاتې سوي، برکت زیات سوی دی، برکت. که اختیار باندې وای نو دولتی د نسپیری خوری خکاری خو برکت دی پکی لاوانه پیسې در باندې راتویی.
دا څه وای لاوانه څنګه راتویی؟
دا نو ډیر لویه تشریع غواړي وروره. اوس می دا پرېده چې دا ډوډۍ می سړیږي.
گوره هم مامور صاحب، رشوت و اختلاس خوب نخی
پسی گرز ما برکت هر سه تبیره و علایسه.
پخوا به سندرغالو غزل قوالی او نور دول دول سندری ویلی، خو اس نوی سندرغاری نوی دور سندری راب وایی. لهمده اسی راب سندرغاری سرم و مرکه کرده.
کلم رای مزان اوریدون که تاورو پیجانه نخوشاله بشو.
زو بیتال در راب سندرغاری.
لسه وقتا مو راب سندری ویل پیل کرده؟
که اختیار درته ووایم نو له وړکتوب مې راب سندرې ویلې، یعنې په وړکتوب کې مې چې زیاتره شیان ویل نو اوس چې وینم هغه ټول مې د راب سندرو په رتم کې ویلې دي. مثلا چې کله به مې له موره ډوډۍ غوښته او هغې به نه راکوله نو داسې به مې ویل: مورې ماته ډوډۍ راکا، ژر کوه ژر کوه، نه نه ماته ډوډۍ راکا، وږی یم ژر کوه، ګیډه مې خوږیږي. یا به مې چې کله مور ماسپخین شاله وه چې ناوخته دی غوا په غولو ته بوزه، نو ما به د رب په ریتم کې داسې ویل: تر اوسه لا غرمه ده، هوا ډېره توده ده، ټول هلکان ګرځي، چانې دې بولي او ته راته شلی چې هله غوا دې بوزه، نه یې بیایم نه یې بیایم.
نو ته وایې چې دا ټولې خبرې د رب سندرې غوندې وي؟
او همدغه اصلي رب دی. رب هم دې ته وایي چې د زړه خبرې دې پرته له ډار او شرمه په یوه موزون آواز او ځانګړي ریتم کې وکړي.
تر اوسه دې څومره سندرې ویلې دي؟
ډېرې سندرې مې ویلې دي، خو د البوم په شکل مې لا نه دي ترتیب کړي.
ولې؟
د دې لپاره چې رب مې یو ځل ښه پوخ شي بیا به البوم کوم.
ښه، نو د چا شاګردي دې کړې ده؟
که ریښتیا درته ووایم نو شاګرد هم د ځان یم او استاد هم د ځان یم، او هغه د دې لپاره چې تر اوسه مې د رب کوم داسې استاد نه دی لیدلی چې زړه مې اوبه پرې وڅښي. ټول همدغه یو ډول دي. وای ته راغلی زراغلم زراغلم ته راغلی ټول راغلو ټول راغلی ته بزی زبزم زبزم ته بزی ټول بوزو یو ځای بوزو.
ښه، ته غواړې چې شاګردان وروزی؟
هو ولې نه، که څوک غواړي چې شاګرد مې شي نو ولې نه، خو که در په هر شوقي پام وکړي نو استاد ته هیڅ حاجت نشته. تا ویلی ما ویلی ما ویلی تا ویلی دا هر څوک ویلی شي، یوازې د شیر پیدا کول یې ګران دي، ځکه اوسني شاعران لا د منګي او چنار او چلم نه دي وتلي. هر وخت چې شاعرانو د خلکو او د خلکو د ستونزو او ژوند پلو ته پام شو نو بیا به د رب سندرو د پارم شیرونه ولیکي.
اوس یې که یوه نوې سندره راته زمزمه کې نو خوشحاله بشو.
ولې نه، درته زمزمه به یې کړم.
بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو، بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو، چا ته رایه واچو چا ته رایه ورکو، څوک به خدمت وکړي څوک به خدمتګار وي، څوک به خدمت وکړي څوک به خدمتګار وي، ما ته خو معلوم نه دي څنګه به یې پیژنم. د کارو د خدمت سړي د منډو محبت سړي چې دي دا خو کار نه کوي، ټول په فساد اخته دي، ټول په رشوت کې ډوب، خو اوس بیا ځان کاندیدوي. همدغه څو تنه معلوم خلک، بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو، بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو. مونږ یو ښه سړی غواړو، مونږ خدمتګار غواړو، مونږ رامخور نه غواړو چې د ځمکو غل وي، په هر کار کې چل وي، تل له قاچاقبرو سره مل وي، دوست د پردو دښمن د خپل وي، کله یې په ژبه جنګ، کله یې په قوم غوبل، کله یې په حزب سرمات، کله وي په غلا کې ګیر. بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو، بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو، بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو.
قصه هم واورید.
او سړیا، یو ځل خو مې کوم فلکتون کې توار ولا
د څه لپاره؟
چې یو ځل مې د زړه سودا به وباسم چې په قسمت کې مې بنشته او که نه.
ځا زه پرون راغلی وم، هیڅ سودا دې مه کوه.
نو څه ویل؟
هغه مې چې د لاسونو کرښې وکتلې نو راته یې وویل که پیسه دار اسوې دوه نور ودونه هم کوې.
ښه زنو، زړه مې بېغمه سو.
ولې؟
ځکه چې تر څو زه ژوندی یم یوه به دې دوه نسي.
خوری چه تکلیف لری؟
نپویگم ڈاکٹر صاحب.
و ڈاکٹر صاحب، خود تو ڈاکٹر یه، تا تا با معلوم یگی.
رکتیا وی ڈاکٹر صاحب، مرا شوا ما، وی اللہ.
وارو رازه ڈاکٹر یم خو بزرگ نیم چه پوشم، تراغو پوری چه نارو خپل تکلیف راتو نخی، زد چه پویگم چه چه پیشوی دی؟
نمی درتا ویل، چه کم بل ڈاکٹر تا می بوزا.
توبه توبه، زنو چه خبر و ما؟ ما ویل دا به لاغن لایقه ای
ته کله دې ما خبره منی. ویله
ډاکټر صاحب خپکیږه ما، هغه د موږ د کلي ډاکټر ته چې ورشو د معاینې په وخت ټوله ناروغي راته وایي چې مثلا سر و پښې دې خوږیږي، ساړه دې کیږي، زړه دې بد بد کیږي، ډوډۍ ته دې زړه نه کیږي، غږ بد در باندې لګیږي، داسې ټول کوایف مو راته وایي.
دای خوار خو له ما نه پوښتنه کوي چې څه تکلیف لري.
ورور درېیمه مېرمن مې مړه شوه، اوس څه وکړم؟
زاړه مه په ښځه تای پا رحم وکړه، له بل واده تېر سه.
اوهو نرگس، څومره ښکلې جامې دې اغوستې دي، لکه چې خاوند کومه بله زنده پیدا کړې ده. نه، ما بل مېړه کړی دی.
په معارف وزارت کې د مختلف ارګانونو لکه د ریاستونو، مدیریتونو او مکتبونو خبرول اوږدې سلسلې او وخت ته اړتیا لري. لکه داسې
مدیر صاحب، د نوي نصاب کتابونه له کومه ځای پیل کو؟
ته ودرېږه وسړیه، دغه د معارف مدیر ته مې مکتوب لیږلی ده، هغوی به داسې مکتوبي لارښوونه راته وکړي.
نو څه وخت به د مکتوب ځواب راشي؟
دا نو په مدیر پورې اړه لري چې څه وخت زموږ مکتوب ریاست ته لیږي.
نو بیا ځواب ریاست را لیږي؟
نه، او ساده ریاست به له وزارت څخه پوښتنه کوي، او بیا به وزارت ریاست او ریاست مدیریت او مدیریت موږ ته هدایت راکوي، او زه به یې بیا تاسې ته ووایم.
نو داسې معلومیږي چې سږ کال ځواب نه راځي.
هو، که کال ته هم راسي شکر وباسه، او که تر کاله بیا نصاب بدل شو نو دغه د پنځم زده کوونکي به له دولسم هم وتلي چې په حال سره پوهیږو.
خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، سپوږمۍ، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1411، کندز 1، خوست 1، کندهار 22، او جلال آباد 3.
فراو سجل غوزی هم د پکتیا وو دشتی بادام د پکتیا وو سریالو چې پستے